د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د 40 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یعنی لینار چیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایات یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. تاسو اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابهوري چې د نجونو د خوندزیو د پرانستلو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یواځنی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده.
د دې بنسټ شوزو د برخې مسولې دربار ازادي رډو ته وویل چې د طالبان حکومت باید لزان پرته دنجونو ټول شونځي پرانیسي.
This is a shocking fact and makes Afghanistan the only
thing. دا وای دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو په کې خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس پکار شي او پریږدي چې د ټولو شونځو دروازې پرانیستل شي. همدارس دنجونو په وړاندې لډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر انجونی د طالبانو پریکړې نه هلي کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګ نځای معرفي کړي وای.
کوم څه چې موږ ګورو طالبان پدې کې کوم مخسر لري کینې درلودلای. مدرسې ته انجونی دي. مدرسې سایولین راګرځي. هر ورځ موږ د کور مخته تیریل ځین ډیر نه هلي سم یو ډیر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډیر ازاري په دې سره چې د مدرسې انجونو ته اجازه تا چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شو دي ته اوس هم په حجاب کې لو.
په خزنی کې د مریم په نوم د ولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې شوانځي به پرانستل شي.
ما وایم چې کله به زه مکتب خلاص کوم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم. لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښ ولې. خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ټول شوانځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تشپژم ټولګي پورتن جونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډه لغوه کړي او نړیوال بانک په سلګونو میلیون ډالر مرسته وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک لکبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې ده چې طالبانو یې پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې سوې دي ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره پریدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خوندزیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پاړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې لتیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو خونځي کې خون کې ده طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې لمخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بيواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه سنوي. خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته خونځي بعد د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو علي کمشنري پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابېلو برخو کې د افغان مرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د انلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداو.
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې د اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي. والله هم دغه ریاست په دې نه توانېدلای.
قدر بن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ بخپور شي خو اوس ورزو د پاکستان اړوندو مسایلو ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه بنن د پارلمان د انحلال او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د ستره محکمې باسونه په تیرو دوه ورځو کې دوه ځلې وزندیدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسون په غوښتنه غونډې کوي خو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان وکړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایې اچول کېدی چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسون ګوندونه لپاره ولیدي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپل عمران خان شمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکیچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.15 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوو نیول شویو خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمه ایز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولی، خو لای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بند خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د میرمنې ورور محب الله عبیدی د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی.
او په کوم جرم باندې تروس پر نه نن موږ همدا چې به یې ډیر علاج او دغه هغه کایتي هغه جرم چې دې لري هغه باید وړاند
لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنۍ تاسوول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینې سرپرست او د ګټي وټي سړی دی.
نور خبرې اعلان یې مسره نیولې وو په دغه غره ایلاس ولا او د درو سفر بنچې دي. موږ ته خبره لې چې کابل ته به ولې دي په کابل کې دي اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوا ونیول شو. اوس د نوم وړي یو خپلوانه شکریا مشحل ازادي رادیو توای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت تاندې
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لمړی ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه هغه نه دی خوشی کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبريالانو د آزادیدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبريالانو ته د ورکړ شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه له معلومات نشته.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته د خبريالانو نیول زنداني کول وهل ټکول او شکنجه کول د خبريالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. د ټیکنې اوازې د خبريالانو د کورنۍ واندښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبريالانو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوه نیول شویو خبريالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ چار وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب رانه کړ.
د روژې لاره رسیدو سره په ځینو جمعاتونو کې مخستان او پیشلا مای محله و همدار از دورز پجریان کی ځین ملای مامن په لاوډ سپیکرونو کې واس کوي یا نور دینی مسائل بیانوي. خو ځین نور دینی عالمان بیا وایي چې په لوړ غږ په لاوډ سپیکر کې واس د دینی مسائلو بیان یا د ترانو غول خلکو ته مزاحمت دی. او له اذان پرته د لاوډ سپیکرونو غږ باید یوازې همره لوړ وي چې د جماعت په احاطه کې واوریدل شي او په کورونو کې خلکو ته مزاحمت ونه کړي. په دې اړه د کندهار د ارشاد حج او اوقافو ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوې دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې مخوستان پیشلمای محل او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو لاره په جماعتونو کې د ویناو ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او کرسیږي په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا دی په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقی لیکلی، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مې غږوه سمدلاسه د کفر ټاپه در باندې لګوي او بخښي. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واس کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ را رسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو اونیو لاوډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګیدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلی، د قرآن شریف د تلاوت اوریدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرام ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې زه نه پوهیږم د املایي تیروتنه ده او که همدای نوم دی، د لیکي چې سهار مهال د قران کریم لژباړې او د مخوستان للمنځ وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو لخوا وي، په لوړ غږ د ناتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګیږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لوډ سپیکر غږول کیږي له جمعه بهر خلک په خبرو مصروفي او غږ نه ورته نیسي، نو د قران کریم بې عزتي کیږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جمعه کې واورېدل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
زموږ راغله ازادی رادیو او ازادی رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوری د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلې دو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د د په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمه سر راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی روسی پوځیان تورن کړی دي چې لښ تر لښه 300 ملکیانی په بوچا شهر کې وشل دي او د په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنگي جنایتونه د سرتیرو تر سره کړی وي. دا موضوع پروند ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړ او ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدل چې پېښ شوی دی، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیري دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د سولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نوري وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چاره دی برخه ته موزن و ریاست نوری هر کلی کوم. پرون ده 20 میلیون امریکایی ډالر و یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته او سپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پانه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کوم لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کیږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چیرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډیره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزی بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دیمرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلی؟
لومړی خو باید وایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادا چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي، د هر کلی وړ دی یا باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستي د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لاند خبر د دې په تړه ورکي، هغه وایي چې دا مرستي په افغانستان کې د بشري موخو لپاره تر سره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده کچیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزنه شو کړلای او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثارو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې من سرکولیشن څخه بهر شي، چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخه نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي او اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغاني د چاپ توان او کوم پلان لري او کشته داسې یو پلان د دې کار به ګټه او توانونه څوي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې پاغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول. نو کله چې هغه حکومت سقوط شوې ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تازیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمه ییز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرنی اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز اپارون پوری د اتلو لپاره باید لوی لارې پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیت پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتن سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړي دي د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلق د غربین رسان نشارکت کې درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لزره د یو نفر کرایه کېږي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي د نورستان کوردر سرک چې غربین رسان مرکزین رسان سره وصلای او سه ځندیدل دی بیرته د غربین رسان خلک ټول تمه لري چې د کار بیرته امارت اسلامي په څارنه لاندې په امر زر تر زر د دې کار پایلا او پایته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمه چې پارون تزین ولډیرو لوړو جوړو او خطرې لارو تیریږي او له هغه ورسته ځانونه پارون تر سوي
د مرکز سره موږ راغلاته کې ډېر مشکل سره تمامي کې د دیوول سوالي خلاصوالي منډون د دیاب د پروګرام دی موږ چې کوم لار ته کوو همدغه د مرکز رسیدل د پار اول لغمان تر بیا جلاباته بیا کونار ته بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولاته راشي کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزه به حل شي
په نورستان کې چارواکي هم نیچې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لسګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته وګد شوه چې حکومتي مسولین اولسونه مشکلات سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي رادیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتر اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتر فاصله لنډیږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی درې دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دوه لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی خودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلی بلکې د ختیز نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسول لپاره له 200 کیلومتر زیاته کندو کپر او له خطر پر ډکه لارې مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکی کړي
او سم تاسو په غک څو پیغامونه درته خبرو
اسلام جهید د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټول مشران څخه مې دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تعامل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډو کړو که ډېر ځنډو کړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو حتماً به موږ د دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو نور د شوق غواړم الله تمام
السلام علیکم زه نور محمد پکتیکا والا یی بارونه خبرې کوم زما دای پیغام دی وروره حالت خو گرانی ده سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دي، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، هغه ګمرک هغه کم شوی وای یا مف شوی وای. دا به وزلا غریب خلک دي، د دکاندارانو چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغه په سامان باندې تسکینوي، هغه درد تکلیف او هغه ترسي جوام ترسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. زه نوری است نوری، له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو ته خبرونه د لنډیز اوریدو ترابولم. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایی ټولنه افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به یې منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل لتیرو یو څلوېخت ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنگی جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای د برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاوه، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تمه وه چې پرون د وري په شپاړسمه د پاسپورټونو د جوړولو لپاره د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نس کورې دوده. لدی ځینې یې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میری
د طالبانو له حکومته غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هره ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست ویان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستي وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتک د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو، ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
د پاسپورت غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریخي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي زندولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیری پرې خودل ورته جبري کړی او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنه هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنه تر ډیره کوم ستونزه نه غني، خو وايي جبري کېدل دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړي او په همدې اړه ورسره غږیدل یو. خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدر در سره په پیغام پرې د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمه نه او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو نه چې زموږ په علاقه کې د عزیز خان قصل په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زموږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی را ولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې، خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپري ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې
دا ټول دنیا کې وګوره انجونی سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي خدا خاص پر موږ باندې ترپلی ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده и талибан ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاریږي په دغه خلک راپاریږي دولتونه راپاریږي موږ څخه مرستې ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشتې ده چې زه ستاسو سره په تماس کیم نو ان شاء الله دا مې شاده لپاره به زه ستاسو ملګری یم کله چې ونې دی او په خدای په امان از موږ نه کې هلي ډېر سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دا زما خیرات باید بیان شي.
السلام علیکم زما په خلې کې ښاغلی د ځبن ولایت د نزانې او مصری د سکن مرانو څخه مې اړیکې نیولې ده وروره ساده طالبان د ګلتو او د چارواکو په کمیټه باندې د ستاره د انجینرو مخکونه خلاص کې تر څو موږ یوز افغان کوی دې دا دې تاسو نیماته پر کمیټه وره تاسو وګورئ دا د ساجن کټ چې موږ په تاسو کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روانه وو او هم دې په دې باندې ورکوې نو دا کټ چې فکر کوم چې به څه پر ترکت شي نو که دا رقم عامه طالبان په سره کوي نو تا ما په فکر نو طالبان او د ولادت په خپل ځای یو وی او ځان یو دوه فاصله ما په څه کې طالبان وو چې دا له دې څخه کومه کوي دا طالبان له څه زومي کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در سره فاریکا کیما دا طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کاری د خارجانو سره دا چې په رسمیت غو نه پیژنې نو د خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه له مداد چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دی د غې د طرف پر نه ګرځي مهله مداد چې د انجنو ولکان خوندي واره خلاص شي ډیره بیا ته مننه کوم.
طالبان او په دې لړ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځین دوی په دروازو کې درې چې د ګیره د نشته ده او خولې د نشته ده ډیر مشکلات یې ایجاد کړي دي نو نه پوهیږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلی او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي ایا دا ډیر سخت حالت دی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړي دي نه پوهیږم چې دوی د کوم مملکت نه اخلي هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې اوسېږي دا غینې دوی د ولګو اخلي چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورستر بل زیاتېږي او د بل خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي مکتبونه بند کړل دي زیات محدودیتونه لګولې رسنۍ بندې دي څوک د ډارس شي ویلې نشي
دغه سکارونه باندې طالبان غواړي چې څوکړي نه پويګم ځکه د ډیر افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ او په د سورج کې نور محدودیتونه ولګول شي د ګری خیال بند کړي او نور هغه نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې دوی به د سکارونه وکړي چې خلک ځان تر جذب کړي ترڅو د دولت نور پرمختګ وکړي دوی خو په دې وړو وړو کارونو په سیګرځي باید نور غټي کارونه وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي پروژې پر مخ ویسي
سر دلنګراه کې چې د کوم د سوسیګو د ساحه کې د ننګرهار پر مېډې سیمه کې بیسو د لوساله او دې کې بس نه پناه کې ګولې باندې د سپورتي سیالې کرکټ ډایټور باندې کړې دي نه پناه کښتا یا مزایمت کوي مونږ ته یا بل تک په یو نوم په بل نوم او نه پناه تر راځي د خلکو په وجرو باندې د خلکو په دیرو باندې نو شخصي حالي موبایل چیک کوي وتی دا تاسو به کډ ناروات شي ګوري تاسو دا کوي فیسبوک کاروي یوټیوب کاروي او دا مکه وای د څه وکړو کنه تاسو به خپل قانوني وشو تاسو ورو او زیت او دا رواغه او راځي نه پناه که بس خلکو وجرو ته ډایرکټ نه نوځي په یو نو په لومه باندې تلاشي اخلي چې تاسو نشئ کولی تاسو بل خو زیات دا شی موږ نه کو او چې کوو راځي نه معلوم دی اخره کې چې کوي هغه پسې نه وردی
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د انجونو د خوندیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو په اړه پریخي وو چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړي. لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پیل کې وو پختل چې ولی په ظاهر د کندهار لغونډي ورسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوی یا زیات شوی دی.
امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسو شوې د لامه ورځ نه هڅه مو داده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له اسلامی جامع سره مناسب وي. خو لتیرو شپاگو یا و میاشتو راهیسه موږ دا ستنې دي تر سره کړی چې خلکو سره مزور یا جاتای یا تهدید یا راټنه تر سره شوی وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هغه توګه خلکو سره پرمخ تللی وي. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوی چې د امر بالمعروف وزارت تدادن دوسپاري